په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان د دولت د ملک چپلاوي وغړي پوځي کوفي وایي کنړۍ د افغانستان د سولې روانې پروسې ته بې حوصله شي. طالبان به ځان په پوځي او سیاسي ډګر کې برلاسی وبولي خو نړیواله ټولنه باید نور څومره صبر وکړي. په دې اړه د چارو دی وکتونکو نظر مو اخیستی. نور مطالب هم لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
ولسی جرګه نن درې نورو نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکړه. ناټو وایي وضعیت په کتول افغانستان د وټو پریکړه کوي او بریتانیا لمړنۍ هیواد دی چې د کورونا واکسین تطبیق ته اجازه ورکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې نن درې نورو نوماند وزیرانو ته هم د باور رای ورکړه. نننۍ غونډه کې ټول ټال 15 وزیرانو او د افغانستان بانک ریاست ته د نوماند رئیس لپاره د رایو صندوقونه کې خودل شول. دوی کې درې کس بریالي او درې نورو د باور رای ترلاسه نکړي. د امیر اختیار وزارت لپاره احمد جواد عثماني، د سرحدونو وزارت لپاره محب الله سمیم او د اقتصاد وزارت لپاره کریمه حامد فاریابی هغه نوماندانو چې د باور رای ترلاسه کړي. کلیو پراختیا وزارت ته کاندید وزیر مجیب الرحمن کریمی او پوهنې وزارت ته نومانده رنگینه حمیدی بیا ونتوانیدل چې د باور رای ترلاسه کړي. د افغانستان بانک ریاست ته نوماند اجمل احمدی هم د رایو له دې بهیره بریالی ونوت. د ناتو عمومي منشي وایي د ناتو غړي هیوادونه او شریکان به د راتلونکي کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. ینس سټولټنبرګ دا خبره د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو له غونډې وروسته یو آنلاین خبری کانفرنس ته وکړه.
نیکست ایئر
دا چې په افغانستان کې خپل پوځیان نور کم کړو یا په تدریجي ډول له افغانستان ووزو که پاتې شو، دا پریکړه به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو وشي. دا پریکړه به د ناټو د ټولو شریکانو تر سلا مشورې وروسته کیږي. په را روانه فبروري میاشت کې به د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه مهمه وي.
په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر له 4500 ته راکم کړي. په افغانستان کې د یو استرالیایي سرتیری د انزور په اړه د استرالیا او چین پر لانجې امریکا هم غبرګون ښودلې. لانجا د تیر دوشنبه په ورځ هغه مهال پیل شو چې د چین د بهرنۍ چارو وزارت ویان د هغه استرالیایي سرتیری انزور پر ټویټر خپور کړ چې د یو افغان ماشوم مرۍ ته یې چاړه نیولې ده. لیجیان ژاو دغه ټویټ کې لیکلی و چې د استرالیایي ځواکونو په وسیله د افغان ملکیانو او زندانیانو پر وژنې بوګنېدلی دی. له دې ټویټ وروسته د استرالیا صدر اعظم وویل چې دغه خپور شوی انزور فوټوشاپ شوی او باید چین یې په اړه بخښنه وغواړي او لرې کړي. اوس د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند کالی براون د چین دغه کار د دوی نوې ناوړه کړنه بللې ده. نیوزیلند، فرانسې او تایوان هم ویلي وو چې ټویټ شوی انزور بوګنوون کوي وو او ټولو هغو هیوادونو ته یو سپکاوی دی چې افغانستان کې پوځیان لري. چینی ډیپلوماټانو بیا ویلي دغه انزور او ټویټ ته غبرګونونه له حده زیات دي. له غبرګونونو سره سره د چین د بهرنۍ چارو وزارت ویان دا ټویټ نه دی لرې کړی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي کابل کې د هدفي وژنو د یوې ډلې مشر نیولی دی. دغه ریاست نن په یوه خبر پاڼه کې نیول شوی کس شیرپادشاه یاد کړی او ویلي دی چې درې کاله وړاندې له طالبانو سره یو ځای شوی. ملي امنیت وایي دغه کس د سرنوالانو، دولتي کارکونکو او د ملي اردو د منصوبینو په وژلو کې لاس درلود چې ځواکونو یې قرباغ ولسوالۍ کې ونیوو. خبر پاڼه کې راغلی نیول شوی کس د طالبانو لخوا د شپې پاڼو د خبرولو دنده هم درلوده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سترګو یوه ډله ډاکټران جوزجان ولایت ته تللي او دغلته د یو څه مودې لپاره د سترګو د پردو وړیا عملیات کوي. دغه ډاکټران د ترکیې په مرسته د سترګو هغو ناروغانو ته عینکې هم ورکوي چې اړتیا ورته ولري. د جوزجان د عامې روغتیا مشر عبدالغفار خوشیوال وایي دغه ولایت کې د سترګو متخصصین کم وو او په خبره یې د ورغلي ټیم کارونه ګټور دي. خوشیوال وایي جوزجان او څنګلوري سرپل ولایت کې د سترګو ناروغي شته خو وایي دوی کراش میر نه لري. د سترګو دغه ډاکټران به د شلو ورځو لپاره جوزجان کې پاتشي. بریتانیا د نړۍ لمړنۍ هیواد شو چې د وی جرمنی کمپنۍ بیو انټیک او امریکایي ملګری شرکت فایزر د کورونا واکسینونو ته د تطبیق اجازه ورکړه. ټاکل شوی دغه واکسین دراتلونکو اونۍ لپاره بازار ته وړاندې شي. د درمل جوړولو بیو انټیک جرمنی او فایزر امریکایي کمپنۍ دغه اعلان نن په نیویارک او ماینس ښارونو کې وکړ. له دې سره به بریتانیا اجازه ولري چې تر امریکا او نورو اروپایي هیوادونو مخکې خپل خلک د کورونا پر ضد واکسین کړي. د فایزر شرکت مشر البرت بورلا د بریتانیا دغه پریکړه تاریخي شیبه یاد کړه. یو شمېر نور هیوادونه هم هڅه کوي چې کورونا واکسین تولید کړي. دا هڅه داسې مهال کېږي چې د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمېرو له مخې نږدې 4.5 میلیونه انسانان په ټوله نړۍ کې په کورونا اخته شوي چې له دې ډلې نږدې 1.5 میلیون تنه مړه شوي دي. او د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په سمندرونو کې د ایسارو لکونو ماڼوګانو وضعیت ته د رسیدګي وشي. دا ماڼوګان یا د بیړیو کارکوونکي چلوونکي او خدماتي منصوبین د کوویډ 19 یا کورونا وبا په خاطر د بیلابیلو هیوادونو لخوا د سفر د محدودیتونو په سبب څو میاشتې له کورونو لري پاتې دي او د بیرته ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. شاوخوا 4 لک د خلک په بیلابیلو سمندرونو کې ایسار دي او د ستنېدو اجازه نه لري.
اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی غړي فوزیا کوفي وایي کنړۍ د افغانستان د سولې روانې پروسې ته بې حوصلې شي. طالبان به ځان په پوځي او سیاسي ډګر کې برلاسه وبولي. په دې اړه به چې نړیوال باید نور څومره صبر وکړي چې په دې هیواد کې سوله ټینګ شي د چارو د یو کتونکي نظر مو اخیسته.
زه فکر کوم نړیوال ټولنه په دې فکر سره رسیدلې ده چې هغه سوله مستو چې هغه ډېره فاجله کې وي او هر څه طالبان غواړي هغه سره منو دا زموږ په خیر نه ده.
په هلمند کې پایوان په نوم د مدني ټولنې مشر وایي د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس دایي قضیه به تر هغه تعقیب کړي چې د قتل عاملان موندل شوی او سزا ورکړل شوی نه وي.
موږ به دا قضیه په هیڅ صورت تر پښتا کې په نظر لکه چې قضیه د نور خبریالانو شوی.
نړیوال مسایلو کې اوري چې د امریکا د عدلي وزارت په دې اړه چې آیا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیاسي ملاتړ په بدل کې د محکوم شوی د بخښنې ژمنې کړي څېړنه کوي. دا ډول سندرې لکه د ودونو په محفلونو کې دود شوی. په دې اړه د ژوند په شیبو ونیز خبرونه کې چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو نور معلومات ترلاسه کولای شئ. له بلې د اساسي بشري حقوقو خبرونې سره یو ځای مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د دولت مذاکره کوونکو پلاوی او غړي فوزي کوفي وای نړۍ ته نه خی چې د افغانستان د وضعیت او د سولې روان بهیر په اړه به حوصلې شي. میرمن کوفي چې پرونی د سولې په اړه په یو غونډه کې ګډون کړی ویل نړۍ کنړی به حوصلې شي. طالبان به په مذاکرات او د جګړې په ډګر کې ځان بریالی وبولي او نور به د مذاکرات دوام ته ژمن پاتې نشي. په عین حال کې د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ځانګړی استازی عمر داودزی وای د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن اداره به د اوسنی د ترامپ د ادارې په نسبت د افغانستان د سول لپاره ډیر ژمن وي. د ازادي راډیو خبري علومیت زهیر ملي نور تفصیل اوروي.
د افغان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی غړي فوزي کوفي له طالبانو سره د مذاکرات روان بهیر یو اوګد مزل بولی او په دې برخه کې شته پیچلتیا او ته اشاره کوي. میرمن کوفي چې د سې شنبه په شپه د سولې لپاره نړیوال ګډون بنسټ لخوا په یو آنلاین بحث کې خبري کولې. راتلونکي نظام سیاسي ګډون او اوربند د سولې روانو خبرو کې د پیچلو مسایلو په توګه یاد کړل او زیاته کړه چې نړی باید د دې بهیر پر وړاندې به حوصله نشي.
که نړی د افغانستان د وضعیت په اړه به حوصله شي او د سولې د اوسنی بهیر د بریا لپاره له تضمین پرته افغانستان پریږدي، طالبان به ځان په مذاکراتو او د جګړې په ډګر کې بریالی وبولي. نور به د مذاکرات لپاره ژمنتیا ونه لري او موږ به یوې نوې جګړې ته ولاړ شو. هغه څه چې یو منفي سناریو ده
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وړاندې ویلي چې تر کریسمس پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. خو تازه د ناټو سرمنشي ینس ټولټنبرګ او جرمني په بیړني ډول د اسکرو د وستو په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان اسلامي دولت د مذاکره کوونکو پلاوی دا غړي وایي اوس مهال دواړه لوري پر اجنډا د بحث پایلولو او خپل لومړیتوبونو د ټاکلو لپاره په کار بوختي. میرمن کوفی زیاتوي د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکو پلاوی لپاره د اوربان ټینګیدل او په دې اړه د بحث سرنګواله لمړیتوب دی. اغلی کوفی د غشان د ملي مصالحې عالی شورا جوړښت ته هم اشاره کوي او وایي دا کار به په کور دننه د سیاسيونو د نږدې کېدو په برخه کې مرسته وکړي. له دې وړاندې د جمهور رئیس غنی ویان صدیق صدیقي ویلي د شورا د جوړښت په برخه کې هیڅ ډول اختلاف نشته. په ورته وخت کې د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غنی ځانګړی استازی عمر داوودزی چې د بحث کې ګډون کړی و وایي باور لري چې د امریکا نوی ټاکل شوی جمهور رئیس جو بایدن به د سیمې او افغانستان په اړه د ډونالډ ټرمپ په پرتله منطقي پریکړه وکړي.
چې سولې په حق لا بلا زیات کوششونه تیز کی لا زیات به وسیع کی اما برخورد به د ټرمپ په تناسب عقلانی تری
خغلی داود زیاد سولې په خبرو کې د پاکستان ونډه مهمه بولی او زیاتوي د پاکستان له همکارۍ پرته په افغانستان کې تل پاتې سوله امکان نه لري. د وای پاکستان له افغانستان غوښتي چې د سولې په ګډون خپلې غوښتنې د یو نوملړ په ډول دوی ته وسپاري څو دوی روښانه کړي چې په کومه برخه کې تر کومه حده مرسته کولی شي. د دې غونډې دوه نورو ګډونوالو د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق او د حزب اسلامي د شوراګانو رئیس جمعه خان همدرد کلیوي خوا د سولې په خبرو کې د تیرو 19 کلونو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار وکړ. بلور ته بیا الله هم په دې باور دي چې تر اوسه هم افغان سیاسيون د سولې په اړه یو اجماع ته نه دي رسیدلي. د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې د وږې میاشتې په 22 نیټه په دوحه کې پیل شوې. خو د دې خبرو له دوام لنګ دی دوه نیم میاشتو وروسته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیرونی ویل د سولې خبرو د بحثونو لپاره تګلار ورسته شوې ده او یو نقل یې د قطر دولت ته په دې خبرو کې د اسانچاري راوستو په خاطر سپارل شوې ده. خو د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې تر اوسه د دې تګلارې په مقدمه کې د لا ډیر وضاحت لپاره بحث ته اړتیا شته.
و موریدل چې د افغانستان د دولت د مرکچ پلاوی غړي فوزي کوفي وای کنړی د افغانستان د سولې روانې پروسې د به حوصله شي طالبان به ځان په پوزي او سیاسي ډګر کې برلاسي وبولي. د افغانستان د دولت د مرکچ پلاوی غړي نړیوالو د غوښتنه داسې مهال کوي چې په قطر کې د دوی او د طالبانو د پلاوی ترمنځ لنجدي درې میاشتو راهیسې ابتدایي پیل شو خبرو کې تر اوسه دواړو لورو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د سولې د خبرو لپاره د کړنلارې پر سر لکېدو هم دواړو لورو ضد نقیضې څرګندونه کوي. په دې اړه مې مخکې د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز لمرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړل چې آیا نړیوال نور د افغانستان د سولې بهیر ته صبر کولی شي؟
رئیس جمهور ترامپ انتخاباتو د بایدن نه وروسته او جو بایدن د ګټلو نه وروسته فکر کوم په امریکا کې یو تغییر راځي. هغه تغییر په دې باندې دی چې د امریکا د عسکر د وتلو مسله او د افغانستان د سولې مسله فکر کوم دا لور سره جدا کیږي. پخوا امریکا په دې کې ډېره جلا کوله چې باید افغانستان سوله د طالبانو سره مخ ته ولاړ شي چون چې عسکر دوی ایستله. زه فکر کوم دا فکر اوس بدل شوی دی، بالخصوص دا نه وروسته چې طالبانو په هلمند کې مثلا په لشکرګاه ښار ته ډېر نږدې سي او هلمند د سکوت سره مخامخ وو. فکر کوم د هلمند امنې ډېر زیات دغه بحثونه بدل کړه.
اعظمي صاحب، نړیوال تقریبا دغه د شل کاله په افغانستان کې ښکیل دي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم تیره ورځ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په ترڅ کې چې په بروکسل کې په مجازي ډول باندې پیل شوې ده ویل راتلونکي فبروري میاشت به چې کله د ناتو د دفاع وزیران راټولېږي مهمه پریکړه کوي. د ناتو راتلونکي په اړه په افغانستان کې پریکړه کیږي. ولسمشر ټرمپ هم ویلي چې د راتلونکي جنوري میاشت تر نیمایي به په افغانستان کې د 3000 سرتیرو شمیر 2500 تو راکم کړی. نړیواله نور به حوصله شوې ده. د افغانستان د دولت مذاکره کوونکی پلاوی د منتخب ولسمشر جو بایدن ادارې ته ډیر هیله مند فکر کوي چې د دغه ادارې پر تک سره به وضعیت کې ډیر ستر بدلون راشي او د افغانستان د دولت طلب درنه کړی.
زه فکر کوم دولت افغانستان په سوله کې بیا یو مرکزی رول اخلي او هر څه چې فیصله کیږي د دې ونډه او اواز په فکر کې ټول مهمه ده. کوم چې دا تر یو څو میاشتې پیدا نه و او دا د افغانستان دولت لپاره یو ښه خبر دی. زه فکر کوم نړیوال ټولنه په دې فکر تر رسیدلې ده کچېره هغه سوله مفتو چې هغه ډېر په عجله کې وي او هر څه طالبان غواړي هغه ورسره منو دا زموږ په خیر نه ده. کوم چې طالبانو کوم وادي چې کړی دي هغه تر اوسه داسې نه ښکاري چې کوم دی عملي کړی وسیږي. نو په دغسې حالاتو کې فکر کوم نړیوال ټولنه بالخصوص اروپایي اتحادیه پر دې باندې فکر کوي چې اوسنی نظام قوي ملاتړ وکړي. ما تحلیل دا دی چې د افغانستان د دولت تله د سولې په مذاکراتو کې مخ په درنیدو روانه ده، او دغه اخري پرمختګونو چې کوم مخکې ورته اشاره وکړل د هغې پر بنیاد باندې
اعظمي صاحب، دغه غوښتنه چې له طالبانو کېږي چې که اوربند نه کوي حداقل شخړې کمې کړي، فکر کوي چې طالبان به بالاخره دغه وضعیت په پام چې بدلونونه د امریکا په اداره کې هم راځي دغه غوښتنې ته غاړه کېږدي، حداقل شخړې به کمې کړي د سولې د اصلي مذاکراتو د پیلېدو سره؟
سوال دا دی چې طالبان خو دا نه وایي چې موږ خشونت نه دی کم کړی، هغوی خو دا مني چې مثلا خشونت مو کم کړی دی، مګر تر ټولو غټ سوال دا دی چې ځینې حملې کېږي طالبان یې یادوي او یا هم چوپتیا اختیاروي، کوم چې دا منطقي خبره نه ده. یعنی هر هغه حمله چې په افغانستان کېږي که طالبان په هغې کې خپل رول ردوي هم بیا هم طالبان په فکر کې مسؤلیت لري، که خارجي جنګیالي کوي، خارجي ترستاني کوي، طالبان یو مسؤلیت لري د امریکا په مقابل کې چې مثلا د دوحې د اګریمنت په بنیاد باندې باید خارجي جنګیالي پر وړاندې باندې عملیات وکړي، هغه له منځه یوسي. نو که چیرې هغه نه کړي بیا هم طالبان مسؤلیت لري. نو زه فکر کوم خشونت باید په اساسي معنا باندې او په صحیح معنا باندې رقم شي، او هغه په دې باندې نه کېږي طالبان فقط په ځینو عملاتو کې خپل رول رد کړي او یا هم څه اختیار کړي. زه فکر کوم دا اساسي معنا د اقتصادي خشونت نه ده.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې په افغانستان کې د سولې د روان بهیر په اړه خپل نظر سره شریکه او د یادونې وړ بولو چې نن د ناتو په مقر کې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران هم د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت او په دې هیواد کې د ناتو د راتلونکي په اړه خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون له دې غونډې په ترڅ کې دغه راز یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې شخړې دې کمې کړي او د سولې له دغه بهیر څخه دې سمه ګټه پورته کړي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت و بکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو لازادی رادیو.
ازادي رادیو او رید ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه هم د تاسو لپاره فرصت دی چې پکې ګډون وکړي او د ټاکلې موضوع په ارتباط خپل نظر له نور سره شریک کړي. ازادي رادیو او ری هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوو. د غراس په همدې چپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د ماخام له وو بجو پیلېږي، د سهار تر وو بجو دوام کوي. په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15 په هلمند کې پیوان په نوم د مدني ټولنې مشر وایي د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس د قضیه به تر هغو تعقیب کړي چې د قتل عاملان موندل شوي او سزا ورکړل شوي نه وي. الیاس دایی د نومبر په 12 په لهکرګا کې هغه وخت وژل شو چې د پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. د مدني ټولنې امپرون د الیاس دایی په اړه یو غونډه هم جوړه کړې وه. احمد چبر د پیوند د مدني ټولنې له مشر برکت الله سرشار سره غږېدلی د مرکې په پیل کې پوښتنه ځینې کړې ده چې دوی په غونډه کې پر څه موضوعاتو وغږېدل.
په مسؤلینو باندې دا غږ وکړئ چې د شهید دایی صاحب قضیه باید په هر اړخیز ډول باندې وڅېړل شي. هغه اصلي عاملین چې د دې قضیې دي چې د دایي صاحب په وژنه کې لاس درلود هغه باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. نو زموږ غوښتنه دا وه او غږ مو په مسؤلینو دا وکړئ چې دغه قضیه هیڅ صورت باید پاتې نه شي، ځکه په دایي باندې ټوله هلمند خوار شو. زه فکر کوم چې زه ګونګ سوی یم، زه هیڅ آواز نه لرم. دایي زموږ د زړو آواز و، دایي زموږ یو رښتینی آواز چې تر مسؤلینو پورې به رسوي.
سرشار صاحب، تاسو ویل چې تاسو له چارواکو دا غوښتنه دي چې دا قضیه وڅېړي او تعقیب کړي، که چېرته همدا قضیه همدغه رقم دوام وکړي بیا به تاسو څه کوي؟
جناب شبر صاحب، په دې کې شک نشته چې موږ هم د دوی په دغه وعدو باندې تر اوسه پورې صبر کړی دی. موږ به ورو ورو راولاړیږو او موږ به دا غږ ضرور پورته کوو، موږ د دای صاحب د کورنۍ سره د دای صاحب د هغه ماشومی لور سره چې هغه نن یتیمه پاتې ده د غیر له غوښتنې سره خپل غوښتنه یې وکړو او په بار بار به د غوښتنې کوم مسلمان به که څه هم زموږ په وژنه دار ته تمامېږي زموږ د وینې په بدل ته تمامېږي موږ به دغه ځغ بدرګه کوو او دغه غوښتنه به ضرور کوو چې د دای صاحب قاتلین باید مجازات شي.
له نورو مدني ټولنو سره به مشترک هڅې کوي او که به له چا سره دا هڅې یو ځای کوي؟
موږ دلته مدني ټولنې هم تر ډېره حده پورې سره همغږي یو سره هم فکر یو بل دای صاحب د ټولو دایو دای صاحب داسې یو شخصیت و چې یعنی هغه الفاظ نور نشته زما لپاره چې زه ورته وکاروم چې دای د هر چا په وزړونو باندې پېټلا پاتې کړي واغه د هر چا درته دوا سوي وو. نو په دې اساس باندې مدني ټولنې ټولې زموږ سره همغږې دي په دې کې به قومي مشران را سره وي حتی په دې کې زموږ سره دنیا عالمان نن زموږ په غونډه کې دنیا عالمان او قاری صاحبان د قران اعظم شان را سره ناست وو د ټولو د غوښتنې چې د دای صاحب قضیه باید وکړل شي او د دغه عاملین چې دي د دې چې وجه دي قاتلین چې دي هغه باید په مجازات
تاسو سیده غوښتنه کړې ده یو مایان وخت په ذهن کې لري که تر دې وخت پورې د قضیه کومه نتیجه ورنکړه تاسو به بیرته خپل ځغ له نور سره یو ځای وچتوي؟
موږ هر ورځ ټول دغه د مدني ټولنو مسولین چې په هلمند کې موږ سره په تماس کې یو د ټلیفون لاري او اته دی بل سره وینو سره کښینو په دې مسله باندې لنیږ دې باس سره کوو. نو په دې باندې بنن کوم دا غوښتنه کړې ده وګورئ چې مسولینو جواب راته څه دی. نو هغه به ممکن په دغه یو دوه هفتو کې یو نیم هفته کې بیا موږ کښینو او بیا به دې ته ضرب الاجل ورکو که چیرې بیا هم دغه ونه شي دغه عاملین پیدا نه شي د ضرب الاجل په اساس باندې بیا موږ په خپلو نورو مدني حرکات باندې لاس پورې کوو تر هغه وخته پورې به نه کښینو تر څو پورې چې موږ ته قناعت نه وي راکول شوی او موږ به دا قضیه هېڅ په هېڅ صورت سره په هېڅ ډول به موږ
د پیوند مدني ټولنې مشر برکت الله سرشارو چې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی الیاس دایدی قضیه په اړه د خپلو فعالیتونو په باب معلومات را سره شریکول. الیاس دایدی نومبر په 12مه په لخرګه کې په یو مقناطیسي ماين چاودنه کې وژل شو تر اوسه د هغه د دې چاودنې په ارتباط څوک نه دی نیول شوی او نه هم چا د دې پیښې مسؤلیت اخیستی دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي د کابل او پنځو زونونو په کچه په دولتي روغتونونو کې اوس د کورونا وایروس نمونه اخیستل کیږي. له دې مخکې د کورونا وایروس په لومړۍ مرحله کې په دې اړه ډیر شکایتونه کېدل چې د دغه وایروس د ازموینې مرکزونه او لابراتوارونه کم دي. خان محمد سین نور جزیا توروي.
د هوا سړښت او د کورونا وایروس د خپرېدو دوهمه صفه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي وروسته له دې د کابل او پنځه زونونو په دولتي روغتونونو کې د کورونا وایروس نمونې اخیستل کیږي. د دغه وزارت د قانون د پلي کېدو د ارزونې رئیس خالد احدی وایي په کابل کې 13 دولتي او 23 خصوصي روغتونونه د کووید 19 نمونې اخلي او د همدغه دولتي روغتونونو اړوند ګرځند ټیمونه هم فعالیت لري. د عامه روغتیا وزارت وایي دغه وایروس د ازمایښت له لابراتوارونو څخه څلور په کابل، شپږ مرکزونه د هرات، ننګرهار، کندهار، بلخ او ګردیز په ولایتونو او دوه نور لابراتوارونه د هرات ولایت په تورغونډۍ او د فاریاب ولایت په اقینه بندرونو کې فعال دي. د دغه وزارت د قانون د پلي کېدو د ارزونې رئیس خالد احدی وویل
پلازمینه کابل کې په ټوله روغتونونو کې موږ د کووید 19 مرکزونه د ټیسټ لپاره لرو او دوه خاصه مرکز چې کووید 19 مریضان یا ناروغان لپاره دی او هم موږ په شخصي بخش کې په ټوله افغانستان کې درویش مرکزونه لرو چې کووید 19 ټیسټونه هم کیږي او خدمات کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایروس د خپرېدو په لومړۍ مرحله کې ناروغانو په لابراتوارونو کې د ازمایښتي موادو او د علایمو په معلومولو کې له ځنډه شکایتونه لرل. اوس سربیره پر دې چې دولتي روغتونونه فعال دي، د درملنې خصوصي مرکزونه د پیسو په اخیستو سره د کرونا وایروس ازمایښت ترسره کوي. خو آیا خلک کولی شي چې د کرونا وایرس د ازمایښت لپاره په خصوصي روغتونونو کې پیسې ورکړي؟ رویا عالمی چې تازه په کووید-19 سخته شوی وایي د دغه وایرس د ازمایښت لپاره د ډیرو پیسو د ورکړې وس نه لري او له همدې امله په ورځو ورځو انتظار باسي چې دولتي روغتونونه یې د ناروغۍ نمونه واخلي.
له هغو ټولو خلکو چې پر دغه ناروغۍ اخته دي هیله کوم چې ځانونه قرنطین کړي، ډیرې میوې وخوري، سوچ ونه کړي، ځکه سوچ له عمل کیږي چې د بدن معافیت یې ټیټ شي.
خو د درملنې د ځینو خصوصي مرکزونو مسؤلین وایي د بېوزلو ناروغانو لپاره یې 50% تخفیف په پام کې نیولی دی. په کابل کې د یو خصوصي روغتون رئیس رضوان الله احمدزی وایي د کرونا وایرس د هر ازمایښت په بدل کې 4500 افغانۍ اخلي. د رسمي شمیرو له مخې د کرونا وایرس د خبرېدو له پیل راهیسې په هیواد کې پر کرونا وایرس د 1,900 مشکوکو اخته کسانو نمونې اخیستل شوي چې 6,400 مثبتې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمې ونړي والا موضوع د امریکا عدلی وزارت د ولسمشر ډونالد ترامپ د بخښنې فرمان دی. فرمان په بدل کې د سیاسي جول جاړي په ګډون په پټه د رشوت اخیستو پر احتمالي وی قضیه څیړنه کوي. دا قضیه پرون د امریکا یوې محکمې راپورته کړه. جزئیات د فری بازار پر راپورته
د محکمې دغه اسناد داسې ترتیب سوی دی چې په دې قضیه کې چې سپین ماڼۍ په کششکل بلل سوی ده د مزنونو کسانو نمونه او د اسنادو د ثبت شمیرې پټې کړای سوی دي. خو په دې قضیه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه د انتخاباتي کمپاین یادونه نه ده سوی. په دوسیه کې د دوو کسانو لخوا د داسې پټو هڅو یادونه سوی چې ګواکې د سپین ماڼۍ لوړپوړو چارواکو په سپارښتنه یې د یو بل کس لپاره د ولسمشر د بخښنې اخیستلو یا د سزا ورکولو د ځنډ په اړه هڅې کړې دي، خو د هغه کس نوم نه دی یاد سوی. اسناد شری په ورته قضیه کې مزنونینو چې لشته لږه یوې څارنوال دی په تیرو وختونو کې د ولسمشر د بخښنې په بدل کې په انتخاباتي کمپاین کې د همکاري یادونه کړې وه او هم یې په راتلونکو کې د دې ډول سیاسي همکاریو وړاندوینه کړې. دا مشخصه نه ده چې د سپینې ماڼۍ چارواکو د رشوت اخیستلو د وړاندیز ادعا او ته څه ډول خبرګون شولې. د امریکا متحده ایالاتو سیمه ییز قاضي برایل هاول په واشنگټن کې د اصلاح شوي اسناد د بخښنې لپاره د رشوت په نوم د تحقیق لپاره وړاندې کړی دي. دا تحقیق لشت لږه لاګست رئیس دوام لري. ولسمشرن د اساسي قانون لمخې د فدرال بخښنې پراخ اختیارات لري او دا یو معمول کار دی. یوازې څو اونۍ پاتې دي چې ډونالد ترامپ د ولسمشر په توګه دنده پای ته ورسوي او تمه ده چې په دې ترڅ کې دی د خپلو یو شمېر سیاسي متحدینو د بخښنې فرمان ورکړي. ډونالد ترامپ په دې وروستیو کې هم د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین ته د بخښنې فرمان ورکړی دی.
تاسو لا پیغامونو
باندې ایزلو ایزاتیم د ورګز ولات کې جنسي لسوالۍ څخه مې اړیکه در سره نیولې ده. دا د مرزتي معیوبین سره هیڅوک هم کومک نه کوي، نه حکومت، نه نور خیریه مؤسسې. ستاسو د رادیو له لارې په چارواکو دا غږ کوم چې نور غیر ضروري مصارف په کم کې او دغه د مرزتي معیوبینو لپاره د هم یو څه تقاعد په پام کې ونیسي تر څو د هغوی مشکلات هم له منځه لاړ شي، ځکه ورزاتي قایدین هم په ګڼ شمېر مشکلاتو کې راګیر دي. وسلام.
نوم یې ضیاءالحق ولی دی. د کونړ نه دفتر خپل پیغام پرېږدمه. د کومې مرستې کې له جنیوا د افغانستان لپاره وشولې، زه په همدې هیله یم چې خدای دې هغو زورواکو ته نور وس نه ورکوي چې د افغانستان د خلکو هغه شوې مرستې ته وخوري په یو نوم او په بل نوم باندې. له هغو مسؤلینو یوه هیله لرو، یوه تمه لرو چې پیسې په هغو ځایانو باندې مصرف کړي او په هغو ځایانو باندې ولګوي تر څو د افغانستان د بهبود لپاره کار وشي، د افغانستان د راتلونکي نسل لپاره داسې یو بنسټیز کار وشي چې هم په آینده کې افغانانو په درد وخوري او هم د وس لپاره. والسلام علیکم.
زمر شوانه ګل احمد ونامه خبرې کوم د غیرات او د کندهار د کابل پر لارې باندې د مکور نه کا د جنډا د اجازه به رضا پوسټي زمر مر ډیر په ځای به موږ خپل د غټ پټر مټر وانه د کلا چم د غره کم نه نوړه په نامه یو پوسټ د در مټر د 2000 افغاني زر افغاني وړې دا سمکور کم د 2000 افغاني وړې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ټول سندرې لکه د ودونو په محفلونو کې دود شوی په دې اړه د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ژوند په شیبو کې اونې خبرونه کې چې د ازادي رادیو لبلې د اساسي بشري حقوقو خبرونه سره یو ځای د خبرونو نور معلومات ترلاسه کول شي. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شو. اسد الله الدین په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساتنې مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
د افغانستان ولسی جرګې نن درې نورو نماند وزیرانو ته د باور رای ورکړه. د عامه روغتیا وزارت لپاره احمد جواد عثماني، د سرحدونو وزارت لپاره محب الله سمیم او د اقتصاد وزارت لپاره کریمه حامد فاریابی هغه نماندانو چې د باور رای ترلاسه کړي. د ناتو عمومي منشي وایي د ناتو غړي هیوادونه او شریکان به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو له افغانستان د وتلو یا هم دغلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. په افغانستان کې د استرالیایي سرتیری د انزور پاړه د استرالیا او چین پر لانجې امریکا هم مغبرګون خو د لیلانجې د تیر دوشنبه په ورځ هغه محل پیل شو چې د چین د بهرنۍ چارو وزارت ویان د هغه استرالیایي سرتیری انزور پر ټویټر خپور کړ چې د یو افغان ماشوم مړی ته یې چاړه نیولې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي کابل کې د هدفي وژنو د یوې ډلې مشر نیولې دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سترګو یو ډله ډاکټران جوز جان ولایت تللی او دغلته د یو څه مودې لپاره د سترګو د پردو وړیا عملیات کوي. بریتانیا د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د یوې جرمنی کمپنۍ بیو انټیک او امریکایي ملګري شرکت فایزر د کورونا واکسینونو ته د تطبیق اجازه ورکړه. او د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په سمندرونو کې د اسارو لکونو ماڼوګانو وضعیت ته رسیدګي وشي.
او مخکله دي چې اونې زو خبرونه ته وار ورسیږي. امید زهر مل سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنې هنداره
د افغانستان کرکټ بورډ وای دی مرجنګ لوبغاړیو لپاره پیل شوې تمرینات لا هم روان دي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک د چهارشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل په دې تمریناتو کې افغان لوبغاړي د توپ وهنې، توپ اچونه او ډګر ساتنې په برخو کې د کورنی روزون کې تر سارنې لاندې تمرینات کوي.
دغه تمرینات کې په مختلفو برخو کې تر سره کیږي او دوی په خپل ورتیاو باندې کار کوي او سرڅنګ کې دوی ته د روزون کولوري نه په توپ وهنې، توپ اچونه او ډګر ساتنې کې روزنه ورکول کیږي.
د کرکټ بورډ د معلوماتو پر بنسټ یا تمرینادی کام چې د ننګرهار ولایت په غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې پیل شوه دی. 500 لوبغالي پکې وانډ لري چې د کمپ لا پای ته رسیدو سره به 15 پیاوړي لوبغالي د افغانستان ایمرجینګ لوبډلې تتري غوړ شي. په کابل کې د فوټسال غوړ لیک سیالیو د دویم پړاو پر دوام نن دوی لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې اطمینان لوبډله د ظاهر اسد سره مخامخ شو او په دویم لوبه کې بیا د شهید نسیم او وی آی پی لوبډلې د سیالي ډګر ته ووتی. په لومړۍ لوبه کې د ظاهر اسد لوبډلې لس د یو پر وړاندې اطمینان لوبډلې ته ماتې ورکړه او خپل دویم بریاي خپل کړه. په دویم لوبکی بیا وی آی پی لوبډله وتوانید 15 د یو پر وړاندې شهید نسیم لوبډله تماتی ورکړي او بری خپل کړي. د فوټسال غوړلیک چالو په دوام به سبا هم دوه لوبي وشي چې لمخي بي سنایي د توها او همای رحمت لوبډله د صداقت پر وړاندې د سیالي ډګر ته ووزي. او د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم اتلو غاړي په کورونا اخته شوی. دوی د نیوزیلند پر وړاندې د لوبولو لپاره د ملي ټیم لنور لوبغاړو سره یو ځای نیوزیلند ته تللی. د نیوزیلند د روغتیا وزارت چهارشنبه اعلان وکړ چې نن دی یو لوبغاړي ټیسټ مثبت راوتل او په دې سره په کورونا اخته پاکستان د لوبغاړو شمیر اته تنو تر رسیدلې. په تیرو څو ورځو کې دوه لوبغاړو د کورونا ټیسټونه مثبت وتلی وو. پاکستان او نیوزیلند د دسمبر 13 دریشل اوریزه او دوه ټیسټ لوبې پایلوي. د پاکستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په کورونا اخته لوبغاړي د نیوزیلند لخوا په قرنټین کې ساتل کیږي او هر یو به په خکېدو سره خپل تمرینونو ته وروګرځي څو د لوبو لپاره چمتو شي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمې ومني. د خبرونه چې زه هم این هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکې ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ته خراغلاس وایو که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابري اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او ځغلنده خبرې وکوم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو، چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیم لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي، چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاکه باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو د پښتنې په جواب کې زبېدې مې چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه کني جدي دی، هغه ژبنی دی، هغه رنگ دی، هغه قومي وي، هغه جنسي دی، هر توپیر وي، پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. پټولنک چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی، چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته، او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا ینسي ایخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کې دی چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکټه باندې برابر حق لري. د قانون په وړاندې یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته خزه یې، ته نری.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته راغنده اشاره شوې ده چې نر دې که خزه دوی برابر او مساوي حقوق لري، د قول لري، د قانون په وړاندې. او هم چنان په مدني او سیاسي میثاقونه کنوانسیونونه کې د دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې د غوی سره تبعیض وشي، غوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او خزه، خصوصا دوشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او خزه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر، عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلې ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله د با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړ شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی، دا چې زمونږ په وطن کې انانوی او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي. دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په ډیرو ځایونو کې زموږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خصو ته په هغه شانتي چې قانون ویل دي، هغه شانتي چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي، هغه شان چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته اشاره کړې ده، او د خصو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړی دی، په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق اصل شانتي چې د غوي طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبیزی چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورکړ شي هغه ورته نه ورکړ کیږي په ډیرې ځایونو کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پیټینګار وشي، او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک پراجه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه تعداد یې پرنسپل دی چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشا تکینې د روغو انسانانو په شان دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسر تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي د هغه معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې هغه د توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دوی د هغه وکي دغه کارونه کوي. یاد اوسمه چې هغه پروژې چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی دغه مسایل چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم و تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلفه دی چې دا جوړ کړي، وزارت معارف مکلفه دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبیزی جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول ادباد دی وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډیر کله د خزو د نارینه او بحث را منځته کیږي، چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډیر داسې وګړي لرو چې هغه تخپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کیږي، الته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، له مشر سره، له کشر سره، له هر یو سره داسې یو چلند وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکی چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي، خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې په خپل حالت کې برا پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چیرې کیږي، ستاده کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته د زمينه نه برابرې چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسي پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لاقل تعلیم یافته دي، پوي دي د په دې باندې چې نر او خزه برابر حق لري. نر او خزه که هغه ماشوم دی که هغه هر څوک دی اغي برابر حقوق لري د خپل کورنۍ دې ته وه سوي ورسره کار وکي په هواي ورته ورکی ذهن روخانه کی اغه او دې ته وه سوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لباندې ورو او د ماشوم د راتلونکو د پاره لرو موږ به دا هم موږ تاسو اولاد چې د جلکی هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزي تعلیم تربیه ته لاسرسي پیدا کی چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي دغه نه به انجینر جوړیږي لکه ناري نه جوړیږي دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي دغه نه به یو قاضي جوړیږي دغه نه به یو بل څوک جوړیږي نو دا د دې بشري او انساني حق دی دا نه تنه چې زوته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښ نه دا حق دا لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو او د ناري نه او د خځې سمز دا توپیرونه کوچته ناري نه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسي حق نه لري
ډیر زیاته مننه
من نستا سنم
درنو اوریدونکو دا ود دیونه خبرونه تر بلې ونې خو وخت ولري علامه مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دا شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنې خلک لا څه وخرا په دی خو په ودونو کې په بسم الله قدم را واخله آهسته برو او دې تورت سندري وای
د دې مخینه خورا ډیر لري دي کته هم موږ د دې لیکلې څنګه لرو په کتابو کې خو دوبره دې سره کونه روایتونو کې بیتونو کې شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو
بسم الله قدم را واخله شایسته نا بکې مو پښته نینا بکې حالا
د موسیقۍ د استاد احسان عرفان په نظر په نړیوالو معیارونو برابر آهسته برو کومه ده
اصول خود شروع نه باید مراعات شي چې تمپو شروع کیږي د استاد ستپلی کوم ده
خلق د آهسته برو په اړه څوي
چې دی اوازونه ورته وایي صبرو ما نه نه صبرو په بسم الله قدم راوخله مخکې خځه ګډیږي ترغه چې راغله په دغه چې موټر کې سپری بیا یې حالت
نن په همدی حق له خبرې کوو په پایل کې د واده په مراسمو کې ناوی او زومته د بسم الله قدم راوخله یا آهسته برو سندري په تاریخ غږیږو بیا یې ارزښت چیرو او د موسیقۍ له استاد سره مرکه هم لرو زه وګم جبر خلیم او د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړی ده ل آزادی رادیو سره اوسې
درنو دوستانو د موسیقي مایران وای چې په بسم الله قدم را واخله ورو ورو راځه کجاوي او داسې نوري سندري د واده د بنسټ معنی لري د دوی په باور په ژوند کې نیک مرغي او بد مرغي لامدې ځای څخه پیلېږي د ګډ ژوند خواته د لومړی قدمونو د کې خودلو پر وخت په بیل بیل سیمو کې بیل سندري ویل کیږي دا چې د آیسته برو په بسم الله قدم را واخله ورو ورو راځه او د ته ورته سندرو تاریخ چیرې رسیږي د مودیولو اکاډمۍ له علمي غړي څیړندیار شریف الله دوست څخه پوښتلې دي نو موري د سندرې لرغونتوب ډیر په خانه یو خوده خو هغه سندره چې ناوې او زومته استاد قاسم ویلې د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان د ورور نصر الله خان په واده کې ویل شو
د دې ما درد دستا د زړه My man
has died. د دې مخینه خورا ډیر لري دي که څه هم موږ د دې لیکلې څنګه لرو په کتابو کې خو دوبره دی چې موږ د دې فلکلوریک عادات رواج او دود سره کونه فولکلوریکو روایتونو کې بیتونو کې شعرونو کې او نثرونو کې مجلورو د دې فلسفه چې د چته په قرار قدم راوخه نو چابک راوخه یا چټک راوخه چون ناوی ته ډیر درنښتور کې ډیر احترام کې د دې د درناوي په خاطر باندې دا د سوکای د قرار قدم د پاره چې ته قرار قدم ژه اوس یو ځای راځي چې قرار قرار نه وکي نه په تلوار نه وکي قدم سوکا سوکا ژه قدم پشمار نه وکي دا بیا شسه بعد مسه زما د جان پر سر زړاسه خپور سهار د زمش تلوار دی داسې زوم مدروستلې شهزاده د قندهار دی
په یو شمیر لرو پروتوسیمو کې بیناوی او زوم نسره دروي نو لام دی واجی خو د آیسته برو سندره هم دومره نه ویل کیږي کوچیان هم په ودونو کې په دینوم کومه سندره نه لري د خاک جبار اوسیدونکو آی جی انجیر ګل وایي چې د دوی ناوی بیل او زوم بیل د واده مراسم نمانځي
مګر موضوع دا شې نه سره چې بسم الله قدم را واخلو او د سره سواسي لاړه سره خبر نه ست مکیلت واده والا به مې کوم چې لګلې یو یا به په خوانو چې یا به کاروان چې لګلې و دا خبر خو نه ویل کدا و سیدی چې دا تخت باندې و در یو لاسونه پزرقې یو ګوتی پزرقې یو بدلی ورته وای دا شېن په مکی نری واجو او نستا وسم نستا د مخالکو کې
خو په ځینو ولایتو کې بیا ودونه څو ورځې منځل کیږي امداسې په بسم الله قدم را واخله او داسې نوري سندري هم ویل کیږي د پکتیکا اوسیدونکی عطا محمد وایي چې د دوی ودونه درې ورځې وي بیا نو دا سندري خو حتمی وي
یعنی د موږ په پکتیکا ولایت او خوست ولایت کې ته درې ورځې مسلسل مخکې لدې چې ناوی له کوروزی دغه سندري ورته ویل کیږي د دغه په څنګ کې نوري فولکلوري کې سندري یا محلي سندري په اصطلاح ټپی دي هغه د مصری دي په بسم الله قدم را واخلو خایستي نه وکي پښتني نه وکي د موضوع ویل کیږي
د کابل اوسیدونکو زاهد وحیدی وایي چې د پاشقې واده کړی د په واده کې ټولې سندري خو په تیر بیا په بسم الله قدم را واخله ډیر په خوند ویل کېدله نو ځکه په امغه آهنګ تر وسه په غوګونو کېده
ما د نجی په وخت کې 15 لک افغاني په ور کې ما پاشقې وکړله غوګونی سره بیا ځراکړه بیا د ماده چې واده نه وځ بیکار واته وصل یو نیم سلختې وي دنده غذر بدروب او ما چې انې مې بدلې ورته لې خلګانې به وي خويندې مې په بسم الله قدم را واخله او خایستانه وکي او نازول نه وکي پلانکې نه وکي زلک په جګو ما غدي ماته دا وګي و د دې ما فقط نه و ټیټه و نور بیا خاله وسم نوې کیلو وزن د نامې خدا
کله چې آیسته برو ویل کیږي نو ټولو راغلو ملمنو ته پیغام دا وی چې ناوی او زوم راغلل په باغ زنانه کې دوکاندار لیلا وای چې په خو وختونه کې به خلک د دې سندره په اوریدلو سره په خپل ځایونو کې د زوم او ناوی په احترام درېدل خو نن سبا دا دود کم رنګ شوی دی
سابق ته و ډېر احترام زیات و خلک به ترڅو ورور و چکچکې به کولې بل چې ناوی او زوم خپل ځای ته ولاړ او یا با کیناس یا با وطارید بیا با طول کیناس در لکه میلی سرود که چه دریگی چه خلاصی خلق خپل پا جای کنی ناستابرو هم دسی با من تا وست زگورم دسی آم طول تالار ندریگی پا اترام دی ناوی زوب زیادتر دی ناوی مرچی یا خوانده بیا زرزر اوخ که تویسی چه دا خاندن آوری و لور روانه دا
لکه څنګه چې د وخت په تیریدو سره د ژوند نورو برخو بدلون کړی دی همداسې د آهسته برو په بسم الله قدم را واخله او د تورته سندرو کې هم تغییر راغلی دی په ځینو مراسمو کې خو بهرنۍ سندرې ناوی او زوم ته د راتګ په وخت ویل کیږي خو د موسیقۍ استادان وایي چې خپل سندرې بیا بیل خوند او کیف لري په دې حکله زموږ همکاري فرشتي مرسل د موسیقۍ د ریاست له رئیس احسان عرفان سره مرکه کړي په پیل کې په بسم الله قدم را واخله آهسته برو او داسې نورو سندرو ارزښت ورنه پوښتلی دی
دا سندره خو یو فولکلوریک سندره ده بومی شکل
بله
اسه پاته وو او باندې کار نو شوای
اوس
فارسی کا استابرو وای مثلا کندهار کې په بولال وای لوګر کې مثلا رو رو ساروان او د خیال کجاوی هر سیمه کې فرق لري
بله
استابرو کې دا لایکم لګ مشکل وو ارزښت ځکه ډیر دی چې د سرنوشت ساز دی کنه د زوم او د ناوی د پاره هغه باید خو په سره خو په لای داشي
که
په سرنی به دغه ژوندم بس اسه تیریږي
یعنی ارسلام دغه آیستا برو
به زینه شروع کنیم
یا با بسم الله قدم رواخله
رواخله یا رو رو ساروانه یا با بلاله طول یا مفهوم داری
دا دی واده تعداب ده
تعداب ده بله فکر مهم ده ما تا دا علاقه پیدا شد چه دیباند کار رو کم
نوخت
بکراورم او ده بایمللی میارات سره برابر کم هستی بیا ده خارج خلکم ده او کولشه چی واقع داری
تاس یو اختل چه پا دی سندربانی کار وکی او پا دی که نوخت راولی اوست دارت وید چه ده آیستابرو سندرکی تاسی کم نوی تکی را منزده کن
ما دوم را کار که چه ده آیستابرو لحی سره برابر شی ما سر بحث که زازیرم چی دوی تقنات ورکم موسیقی خب فیزیک و ریاضی وانده چلیگی
بر ده لای بلای بچه رقم وازی کو یعنی چنگ وقت بلای و اوز پلایز
از لای چی دیکنه ده که عرکات منظم نیوی ده ناراحتی پیدا کیگی لایم هم دست یک شایده چی مثلا یک سندر شروع کیگی پا یک تیمپو بانده ده سندر ده سوکتی ادیانس دی اغا اوری اغه به ځان دې سره یاروي ډېر سندره دي چې مونږ او تاسو چې له تورخم نه یا خو کې څوک نه مانی ځکه چې هغه په بین المللي معیار برابر نه ده
اوس برا سره آیسته بروت چې هغه د تاسو په وینا په علمي ډول ثبت شوی ده په هغه کې د موسیقي هغه کوم څه چې دی هغه ټول په نظر کې نیول شوی په دغه ټولو اصولو برابر ده
بس اصول خود شروع نه باید مراعات شي چې تیمپو شروع کیږي استاد ته پلی کوم ده
تاسو ودونو ته ځی هغه سندره چې نو زوم ته ویل کیږي دغه آیسته برو یا ورور راځه یا په بسم الله قدم راواخله دا شاید په بیلابیلو ډولو ویل سي تاسو یو مسلکي کس یاست کله چې محفل کې ناستې په نظر مو څه رقم دي
آیسته برو چې د هغه وخت کې نو زوم چې په ځاین حرکت کوي چې د آیسته برو ویل کیږي کنه زه چې اورم اصلا آیسته برو نه ده آیسته بدو ده ځکه چې هغه نو زوم نشي کولی چې دغه په ټیمپو باندې ځان برابر کړي دا خو یو ډېر ټیټ لای غوړي کنه چې آیسته برو یعنی تیز برو نشده کنه مشکل آقا زین پیدا کیگی چی در آقا ناوی افزوم ذهنیت هم خرابیگی بس آقا زین بعد وقتی شروع کی در آقا قدمو بانده باید تیمپو برابر کی نه چی زان نه در تیمپو برابر چی استا برو ما ایمان استا برو بیده
استاد که زحمت نیی پا آخر که یا پختو را توغه گویی بیا با مرکه خلاصه کن
ولی نه
زیاده منه نزوانده ایوز رستاد
منه نتاسنه داده کور نوی توب ده بخت ورشه داده هور نوی توب ده بخت ورشه
قدر منو آوریدون کو په دې هیله چې د هرې ناوې پل بخت ورشي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چارې
غنو موشی د کوڅې ته له روزي د ډکش اشکور ناوې تو د بخت ور
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
الله
Shkara Diva.